السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د مازیګری پروګرام ته خراغ لاستو يم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تخنیکی چارې صافه مختوړي په دغه پروګرام کې اوري چنن په موسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د ورځې غونډه څو شیبه مخکې پیل شوې ده. په دې غونډه کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو ډله افغان سیاستوال او د طالبانو د سیاسي دفتر مشران برخه لري. په دې اړه نور مسایل هم لرو. د په دې اړه دا هم اوري چې نن په نړۍ کې په بیلابیلو ځایونو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ لخوا همدارنګه د مدني فعالانو په هڅو باندې بیلابیلې اعتراضي غونډې کیږي او په ځینو ځایونو کې دا غونډې شوې هم دي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې د ځایي وخت پر دوو بجو پیل شوه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره ځای ورکولو ته چمتو دی او نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد اعتراضیه لاریونونه کوي. بشپړه خبرونه د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شوه. یو شمیر افغان سیاستوال د قطر له دفتر څخه د طالبانو له استازو سره په دې غونډه کې خبرې کوي. افغان حکومت په دې غونډه کې له ګډونه ډډه کړې ځکه د راپور له مخې له طالب استازو سره د مخامخ خبرو زمینه نه و برابره. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال ازادي راډیو ته ویل هغه خبرې ردوي چې ګواکې د دې غونډې په جوړېدو سره افغان حکومت منځوي شوی دی.
زه په دا غوښتل سم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نشي راوړلی. بناً په ورستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتما اشتراک کوي او د افغان حکومت څخه سوله راتلونکی نشي کېدای.
د شاغلی جلال په وینا د دې غونډې د جوړېدو لپاره تخنیکی او فنی مرسته د روسیې د بهرنی چارو وزارت کړې ده. په خوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو احتمالي نوماند حنیف اتمر، محمد محقق، عطا محمد نور، محمد یونس قانونی، اسماعیل خان، حکمت خلیل کرزی، عبدالهادی ارغندیوال او ګڼ نور سیاستوال په دې غونډه کې ګډون کوي. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره ځای ورکولو ته چمتو دی. عبدالعزیز کاملوف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استازي تادامي چی یاماموتو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له مشر سره په خبرو کې دا څرګندونه کړې. د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی کاملوف وویل چې ازبک لوري چمتو دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د مستقیمو خبرو لپاره په خپل هیواد کې ټول شرایط برابر کړی. تا د میچ یماموتو اوس مهال ازبکستان ته پر سفر تللی دی. د کندوز ولایتي شورا مرستیال د اکوی د دی ولایت په ګلتپه ولسوالۍ کې طالبانو 15 افغان سرتیری وژلي دي. صفی الله امیرین ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د تلوکا او پنشيري ولسوالیو پر پوسټو حمله وکړه. 15 افغان سرتیری وژل او د هغوی وسلې او مهمات یې له ځان سره یوړل. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الله رحماني دا پیښه تایید کړې خو د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند معرفي کوي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو پر دغه پوسټو حمله کړې او 10 افغان سرتیری وژلې دي. د وسلوالو طالبانو په یو بل حمله کې چې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې پر یو پوسټه یې کړې لس ځایي پولیس وژل شوي دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلوم یار د دې خبر په تایید سره ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې تیره شپه شپږ سختریځې هم وژل شوي او څلور نورې ټپیان شوي دي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. په دې لایحه کې چې اجرایي التزام نه لري راغلی دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم متحده ایالاتونو ته ګواښ کوي. په داسې حال کې چې په سنا کې د ټرمپ جمهوري غوښتونکي ګوند اکثریت دی، د دې لایحې تصویب د بهرنۍ پالیسۍ په ډیره مهمه برخه کې له ولسمشر سره د مخالفت لویه نښه ګڼل کیږي. په لایحه کې چې د 26 مخالفو رایو په وړاندې په اویا موافقو رایو تصویب سوه راغلی چې په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ شوی دی، خو دا خبرداری هم ورکړل شوی چې له دې هیوادونو څخه د پوځي ځواکونو بې وخته استل به سیمه بې ثباته کړي او داسې تشه به رامنځته کړي چې بیا به یې ایران او روسیه ډکوي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. نن د پښتون ژغورنی غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوړنی د وجل کېدو پر ضد اعتراضي لاریونونه کوي. د دوی پلویان په بلوچستان، پېښور، اسلام آباد، لاهور، ملتان، کراچي، سوات، ډیرای اسماعیل خان، کابل، مزار شریف، خوست، کونړ، پکتیا، جلال آباد او د هالند، جاپان، جرمني، سویډن او امریکا په ځینو ښارونو کې اعتراضي غونډې جوړوي. د پښتون ژغورنی غورځنګ غړي وایي د دوی یو مشر ارمان لوړنی پولیسو د فبروري په 2 نیټه په وهلو ټکولو وواژه. بلخوا د هغه مور بخت بیبي پرون ماښام د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د پاکستان له حکومت غواړي د زوی قاتلین دې مجازات سي. هغې زیاته کړه چې زوی یې د پښتنو لپاره حق غوښت، خو پولیسو باید ورباندې تشدد نه وای کړی.
قاتلان د ونیول سیز د قاتلان د سزا سیز د پاکستان سره د تا پوس وسی چې دای سلامر سلیما لګر د پاکستان د تا پوس وسی چې دای سلامر سلی شي چې شي کړي وز نه د خبردار غواړم چې د قاتلان د معلوم.
په همدې حال کې پرون د بلوچستان د کورنیو چارو اعلی وزیر میر ضیا الله لانګو په کوټه ښار کې خبریالانو ته وویل چې د ارمان لوڼی د وژنې په اړه پلټنې روانې دي او هر څوک چې مجرم وپیژندل سي مجازات به سي. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په یو اپارتمان کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي دي. د دې پیښې په تړاو یوه ښځه توقف سوې او پلټنې ورڅخه روانې دي. د پاریس لوی څارنوال ریمی هایتس وایي نیول سوې ښځه مخکې د تر ذهني ناروغۍ تیره سوې ده. د وویل چې ګڼ کسان بام تو خطل او یو شمیر نور لکړکی ځانونه او راو غرزولې چې ځانونه له اوره وژغوري. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د افغانستان د سولې په تړاو د پخوانیو افغان سیاستوالو او طالب استازیو غونډه په موسکو کې پیل شوې ده. د دې غونډې یو ګډونوال د طالبانو یو پخوانی چارواکی مولوي قلم الدین وایي:
ما مردم نماینده مردم هستیم، از اولوس هستیم. ما یک صلح پایدار دایمي برای اولوس خود میخواهیم.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ پلویانو نن د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضي غونډې او مظاهرې پیل کړې دي. دوی وروسته له هغه مظاهرې پلان کړي چې په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر ابراهیم ارمان لوڼی وژل شوی دی. د همورې چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر به نن د فبروري په 15مه کانګرس ته په کلنۍ وینا کې پر داعش د بشپړ بری زیری وکړي. که وخت دا درته خبرو چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د ځینو ښوونځیو د رغونې کار یې پیل کړی دی.
2700 پاپ مکتب ما روند ساخت و سازش را آغاز کردیم و انشالله که مکاتب باقی مونده در جریان سال آینده خوشیدی روند ساخت و سازشان آغاز خواهد شد.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به دوه اونیز پروګرامونه د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګورې اچار تنزی او تفریح خپرونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:09 کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. نن د روسیې په پلازمینه موسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د افغان پخوانیو چارواکو، سیاستوالو او دارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر د استازیو غونډه پیل شوې ده. د دې غونډې اجنډا دا بلل شوې چې دوی به په لومړۍ ورځ او لومړۍ غونډه کې له یو بل سره د سولې په تړاو باندې خپل نظریات او افکار تبادله کوي. رضوان مراد په دې تړاو باندې ټول مسایل سیړل دي. همدا شی بر سره په سټوډیو کې د مراد سیب سټډي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دا راته وایي چې د پروګرام اصلي اجنډا څه ده او کوم کسان ورته راغلي.
ډېر زیاته مننه ستانه ځای صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلې، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د غراز د جمعیت ګوند مشر عطا محمد نور، د پخوانی حکومت تقریبا ټول مخکښ چارواکي، د مجاهدینو پخوانی قومندانان او رهبران، او یو شمېر هغه طالبان چې په کابل کې میشت دي او اوس په سولې ژوند کې دي، هغوی په دې غونډه کې د مسکو ګډون لري او د دوحې د دفتر یا طالبانو د قطر د دفتر یو مسول عباس تانگزی او یو شمیر طالب چارواکي چې مخکې هم د مسکو په غونډه کې ګډون درلود هغوی په دې غونډه کې دی او تر اوسه پورې که څه هم چې اجنډا د یو طرف نه معلومه ده، یعنی د ښاغلي کرزی او د نورو افغان چارواکو پخوانیو سیاسینو چې تللی دوی وایي چې بین الافغاني خبرې دي او په دې خبرو کې به موږ هڅه کوو چې د افغانستان د ملي حاکمیت په اړه خبرې وشي، په افغانستان کې د سولې د راتګ په اړه په امکاناتو خبرې وشي. مستانګزی صاحب، فقط څو شیبې مخکې عطا محمد نور خبریالانو سره خبرې وکړلې، د مسکو د غونډې پرتباط هغه ویلي چې د دوی دا خبرې هیڅکله د حکومت یا د نظام د سبوتاش کولو هڅه نه ده، بلکې دا د خلیلزاد د کوششونو د تقویت لپاره دوی دا غونډه کوي. البته د خپل خبره وه او دی وایي چې کچیرته اوس امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي او لاسوله نه وي شوي نو دا به افغانستان ته خطر پېښ کړي. یعنی دغه موضوعات دي چې دغه دواړه ډلې پرې تر اوسه خبرې کوي. د طالبانو لخوا عباس ستانیزي ویل چې دا چې په دې غونډه کې څه نن ویل کیږي او یا مثلا د افغان حکومت په اړه دوی څه خبرې کوي چې له حکومت سره خبرې کوي نه کوي، په دې اړه به وروسته خبرې اعلانو سره د ځینې شان شریک کی.
بلې، د غونډې یو ګډونوال فکر کوم د طالبانو د دورې د امر بالمعروف وزیر مولوی قلم الدین خبرې کړې دي. د څه ویلې دي د خبرو اصلي اجنډا څه و؟ چې البته فکر کوم یوازینی کس چې په دغه لایف سټریم کې د لرسنیو سره خبرې وکړلې
تر اوسه پورې ستاسو خبره دقیقه ده. یوازې قلم الدین چې د طالبانو د وخت د امر بالمعروف و نهن المنکر د اداري مشر هغه څرګندونې کړې دي. دغه څرګندونې ورو چې هغه وي موږ د ولس په استازیتوب راغلي وو او د سولې لپاره راغلي وو.
ما مردم نماینده مردم هستیم، از اولوس هستیم. ما یک صلح پایدار دائمی برای اولوس خود میخواییم. دولت حتما یک طرف قضیه است. ما نادیده گرفته نمیتانیم. ما میخواییم در یک مقطع، در یک زمان، یک هیئت دولت هم با این هیئت که تشریف داره در مرحله دوم، در مرحله سوم باید اشتراک کنه.
مراد صاحب، لکه څنګه چې ښاغلي قلم الدین وویل دوی له دولت هم غواړي چې په نورو مراحلو کې، البته د دوی په نظر دا پروسه به دوامداره وي، په نورو مراحلو کې د خپل استازي د همدغه پلاوي په چوکاټ کې شامل کړي او راډي شي خبرې دی وکړي. یو سره توي چې حکومت د دغه غونډې په اړه څه ویلي دي، ولی خپل استازي نه دی ورلېګلي؟
ولسمشر غنی هم په خپل وروستیو بیانونو کې د غونډې ته او هغه غونډو ته چې د افغانستان د سولې پړه کیږي او د افغان حکومت او نظام له ادرس نه وي، یعنی هغه د انګریزانو په خبره نن سټیټ اکټرز چې پکې شامل دي، ویل دي چې دا د افغانستان د حکومت نه رسمي دریزل تعریفي کول شي او نه د افغانستان د نظام په استازیتوب خبرې کول شي. د ولسمشر ستر سلاکار خاغری فضل محمود فضلی هم ازادي رادیو سره او مشال رادیو سره بیګا پم دی خبرې کړې دي. دغه خبرې به ورو او غین ورسته به وایو چې د حکومت اجرایي رئیس هم په دې اړه څه ویلي.
دا غونډې ته ځینو افرادو د افغاني مذاکراتو نوم ورکړي. دا په هیڅ ډول د افغاني مذاکراتو برخه نه ده، ځکه چې دلته هیڅ ډول تصمیم نه نیول کیږي. دا غونډه کې چې هر څه خبره فیصله کیږي، دا غید اجرا کول لپاره نه کوربه هیواد کولی شي چې کوم تضمین ورکړي او نه د غونډې ګډونوال.
مننه. د ښاغلي عبدالله اشاره تاسو وکړله چې هغه څه ویلي دي د غونډې په اړه باندې، او بیا به وروسته دا راته ووایي چې آیا نن له خپل روسي حکومت چارواکو سره طالبانو یا افغان پخوانیو سیاستوالو لیدلی دي که څنګه؟ په دې اړه څه جزئیات شته؟
اجرایي رئیس عبدالله نن هم ویلي او پرون یې هم ویلي او لیدوز اجانسونو دا خبره دغه نقل کړې ده چې د افغانستان د سولې په اړه هر ډول خبرې باید د افغان حکومت په مرکزیت وي، یعنی افغان حکومت او نظام د په خبره پکې شامل وي او پردي یا نور ډلې چې د افغانستان د راتلونکو په اړه پریکړه کوي هغه کوم ډول عملی بڼه نه لري او نه هم د افغانستان د حکومت استازیتوب کولای شي. تاسو د مسکو د غونډې د تنظیم په اړه خبره یاد کړه، که څه هم چې ویل کېدل اول سر کې چې دا غونډه د روسي حکومت تنظیم کړی دا او بل نه ور کړی، اما د روسي حکومت نن بیا دا ټینګار کړی دی. د کرملین وان دیمیتری پیسکوف شي مخ کې رسنیو ته ویلي دي چې دوی له طالبانو سره هیڅ ډول تماس نه لري، دا غونډه افغانانو تنظیم کړی دا او نه کوم پلان شته چې د روسي حکومت په دې کې له طالب استاذو یا کوم ملمانو چې د خبره راغلي هغه سره وګوري. خو لوی دي چې دا وایي چې دا ممکن نه ده چې دومره لوی غونډه پرته لدی چې د روسیې حکومت لاس په د پاسنوي ترتیب شي.
او ډیر زیات مننه کوم رضوان مرادو چې د موسکو د نننې غونډې د پیل پاړه باندې هم درنګ چې څه روان دي او اجنډا څه ده په دې اړه باندې مکمل جزئیات مخ ته راکړل. تاسو له ازادي رادیو سره پات شي په دې مورد به نور وضاحت هم په راتلونکو پروګرامونو کې واوري. او اوس هم ورزو د دغه غونډې تنظیمون کې چې د افغانانو د کاري مرکز مشر دی لغه سره خبري مخکې کړی وي غلام محمد جلال صاحب، او لغه پوښتنه کړې و چې دغه غونډې د نن ورځې د پایل اجنډا به څه وي. هغه په جواب کې وویل
نن د کاري اجنډا دا ده چې افغانان به فقط خپل نظریات سره شریکوي، خپل نظریات سره راغونډوي او یو بل سره به خبرې کوي د سولې په مورد باندې، ځکه سوله یو ارماني هدف نن ګرځېدلی ده. او دې کار لپاره زه فکر کوم چې ټول دې ته لیوال دي چې په سوله کې خبرې وکړي او داسې یو نتیجې ته ورسیږي چې هغه د ټول لپاره د منلو وړ وي.
آیا اندېښنې لرئ چې افغان حکومت استازي پکې نشته که څنګه؟
طبعا اندېښنې موجودې دي چې افغان حکومت پکې نشته ده، ولې په هیڅ صورت باندې د افغان حکومت د منځوي کېدو سوال مطرح نه ده. سل د ځینې میډیاګانو کې دا مسایل مطرح شو چې د افغان حکومت منځوي شوی ده، ولې زه په داګه ویلی سم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نشي راوړلی. بناان په وروستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتما اشتراک کړي، بیا د افغان حکومت څخه سوله راتلونکې نشي کېدی.
څومره مطمئن یاست چې واقعا مطلوبې نتیجې ته به ورسیږي، یو څه کومک به وکړي د افغان سولې سره؟
نو زه فکر کوم چې هر اقدام چې د سولې په خاطر باندې، هر غږ چې د سولې په خاطر باندې پورته کېږي، دا د وطن په ګټه ده، ځکه وطن نن په داسې حالات کې پروت ده چې د هر چا غږ ته ضرورت لري. موږ باید له هرې خوانه د سولې اواز پورته کړو. که دا اوازونه سره یو ځای کړو، زه فکر کوم په یو لوی قوت باندې تبدیلېږي، او دا به د دې باعث شي چې هغه څوک چې په جنګ کې تجارت کوي له جنګ نه نفع وړي. زه فکر کوم هغوی هم په دې باندې فکر وکړي چې نور د افغانانو په مځکه کې د وینو تویول بس دي، او د جنګ کې بس کېدو سبب اواز باید ټول پورته کړي، د جنګ نور بس ده.
د روسیې حکومت خصوصا د بهرنیو چارو وزارت له تاسو سره څه مرسته کوي په دغه برخه کې؟ آیا سانتیاوي تاسو ته برابرې کړي که څنګه؟ دوی څه وایي، څه تضمین شته د روسیې لخوا د دغه پروسې په اړه باندې؟
لکه مخکې چې وویل سو، د روسیې خارجه وزارت د تخنیکي او فني مرستې برابرې کړي دي، ځکه د بدیل د تخنیکي او فني مرستو څخه به دا غونډه ممکن نه وه. ولې نور ټول هغه مسایل چې په سولې پورې او په دې غونډې پورې اړه لري ټول د افغانانو په لاس کې دي. افغانان به په خپل منځ کې سره کښېني او د سولې په مورد باندې به سره خبرې کوي.
یو څه په آخر کې راته ووایئ چې تاسو خو کوربه یاست، حتما مو له مشرانو سره خبرې کړي، ښاغلي کرزي سره، همدارنګه د طالبانو له استازو سره. دوی څه وایي، څنګه ښکاري، د دوی نیتونه څنګه دي، خبرې په څه مسایلو باندې کوي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې کوم نظریات چې موږ له دوی څخه اورېدلي دي، په دقیق ډول سره ویلی سم چې ټول سولې ته لیوال دي، ټول سوله غواړي. فرق په دې کې ده چې سوله هر سړی د خپلو منافعو پر بنیاد باندې غواړي. موږ داسې فکر کوو چې سوله باید د افغانستان د منافعو، د افغانستان د ملي ګټو پر بنیاد باندې باید سوله منځته راسي، نه د ګروپي ګټو پر بنیاد باندې. سوله هر څه غواړي په خپل محوریت کې غواړي. زه فکر کوم چې نن د دې وخت رسېدلی ده چې هر سړی باید یو کمپرومایز سره نږدې شي، هر سړی باید یو څه ناڅه لاسه ورکړي تر څو سولې ته ورسېږو. او دوی په خبرو کې دغه مسایل موجود وو.
د ماسکو د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال، او څوک چې د عملګرو په ماسکو کې د افغانستان د پخوانیو سیاستوالو او چارواکو هم دارنګ د طالبانو د استازیو نننۍ غونډه تنظیم کړي ده، لمر سره خبرې کولې د نننۍ غونډې اجنډا او ګڼ نور مسایلو باندې تمرکز وکړ او اشاره یې درلودې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ نن د فبروري په 15 د کانګرس ته په کلنۍ وینا کې پر داعش د بشپړ بری زیری وکړي. ترامپ وروسته له هغه نن وینا کوي چې د وینا اصلي وخت یې له کانګرس سره تر لانجو د لانجو په خاطر ځنډیدلی و. د امریکا هر جمهور رئیس په دودیز ډول د کال په پیل کې د کانګرس دواړو خونو ته وینا کوي. په دې وینا کې ولسمشر پر بودیجه، ملي اولویتونو، اقتصادي وضعیت او داسې نورو مهمو مسلو غږیږي. په همدې حال کې د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو استازو د ترامپ له دې نظر سره چې له سوریې او افغانستان عسکر باسي یا شمیر کموي مخالفت ښودلی. په سنا کې پرون هغه لایحه هم تصویب شو چې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر مچ مکانل جوړه کړې وه. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په دغه رپورټ کې.
په دې وینا کې به ولسمشر پر کلنۍ بودیجه ملي اولویتونو اقتصادي وضعیت او داسې نورو مهمو مسئلو خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په نن کانګرس ته وایي چې د داعش وسلواله ډله نور نړیوال امنیت ته ګواښ نسي پېښولی، خو د امریکا د دفاعي چارو څارونکي اندېښنه لري چې د داعش وسلوال پټ دي، وخت تیروي او دې ته منتظر دي چې امریکایي پوځیان څه وخت د جګړې له ډګره ووځي. په امریکا کې د پوځي چارو یو شمېر څارونکي باور لري چې که امریکایي پوځیان په بیړه له سوریې ووځي، د داعش ډله کولای سي چې په شپږ میاشتو کې یا په یوه کال کې بیا منسجمه سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دسمبر کې پر ټویټر اعلان وکړ چې له سوریې خپل ټول عسکر باسي او ادعا وکړ چې د داعش وسلوالې ډلې ته ماته ورکړل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت وی څارونکو ډلې د دوشنبه په ورځ په یو رپورت کې خبرداری ورکړ چې داعش لا هم یو جدي خطر دی. د رپورت په حواله ک امریکا د تروریزم سره پر مبارزه فشار جاری ونه ساتي، د داعش په جګړه پاخه وسلوال چې اوس پټ دی په سوریه کې بیا انسجام موندلی شي. د امریکا ولسمشر په ابتدا کې ویلي و چې په چټکۍ به له سوریه عسکر باسي او د امریکا متحدان یې هم متعجب کړو. د ټرمپ د دې نظر له امله چې ماتې ست امریکا له دفاع وزارت استعفا وکړه، د ټرمپ د ادارې د استخباراتو مشر هم وویل چې داعش جدي خطر دی او په منځني ختیځ کې له تروریزم سره د مبارزې د ائتلاف امریکایي مشر استعفا وکړه. ډونالډ ټرمپ هم درس خپل پوسټ امر وکړ چې له افغانستانه د تقریبا نیمایي عسکرو د ایستلو پلان جوړ کړي. د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو استازو د ټرمپ له دې نظر سره چې له سوریه او افغانستان عسکر باسي یا شمیر کموي مخالفت څرګند کړی دی. په سنا کې پرون هغه لایحه تصویب شو چې د اکثریت جمهور غوښتونکو مشر میچ مکانل جوړه کړې وه. لایحه ته د سنا او یا غړو موافقه رای ورکړې او یوازې شپږ وشت مخالفي ورسره ثبت شوې. د څرګند کړ چې جمهور غوښتونکو او دیموکراتان پر دې مسله موافق نظر لري. په لایحه کې ویل شوی چې د داعش پر ضد په مبارزه کې د پامل پرمختګ سوی، خو ویل شوی چې القاعده او داعش له هم امریکا ته جدي خطر پېښوي او خبرداري ورکړي چې له سوریې او افغانستان د امریکایي پوځیانو په ایستلو کې بیړه به داسې خلا پرېږدي چې ایران یا روسیه یې ډکولای شي. بهرنۍ سیاست یو اساسي مسله ده چې د ډونالډ ټرمپ او په سنا کې د جمهور غوښتونکو ترمنځ جدي اختلاف پیدا کړی دی. د سنا د جمهوري غوښتونکو اکثریت مشر میچ مکانل تیرونی سنات د لایحې د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې داعش او القاعده لا هم شکست نه دی خوړلی. کومه لایحه چې تازه تصویب شوې ده لازم الاجرا نه ده. د لایحې هدف د کانګرس او سپینې باڼۍ ترمنځ د همکارۍ زیاتول دي، څو دواړه وتوانېږي چې د افغانستان او سوریې لپاره اوږدمهالي ستراتیژي جوړه کړي او له دغو هیوادونو په بیړه د امریکا د پوځیانو د وتلو خطرونه وګڼي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
آزادی رادیو تغوغ است. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم ویلي وو چې نن سه شنبه به په ټوله نړۍ کې د ارمان لوڼی د وژلو پر ضد راووزو او اعتراضونه به وکړو. په همدې ارتباط غواړو د مشال راډیو له خبریال ښاغلي احمد الله سره خبرې وکړو. د اسلام آباد کې د په پاکستان او همدارنګ په ځینو نورو ځایونو کې د نننیو اعتراضونو په اړه باندې وروستي جزئیات راټول کړي دي. له موږ سره په ټلیفون باندې د ستړي مشي احمد الله پروګرام ته په خیر راغلی. دا راته وایي چې په کومو کومو ځایونو کې د پی ټی ایم له خبرو سره سم مظاهره شوې دي.
ډېر مننه. بالکل، د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د وژنې پر ضد باندې پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم هغه په ټول پاکستان کې د مظاهرو ویلیو، نن د سرخار اسلام آباد نه علاوه په پېښور، لاهور، قلعه سیف الله او دا شان نور یو شمېر ښارونه چې کوم په هغه کې مظاهرې او تابعه کړې شوې وه. په پېښور اسلام آباد کې د غرمې په درې بجې باندې، دغه شان لاهور کې د مازیګر په پنځه بجو باندې په لیبرټي چوک سره ویلو شوه، دغه شان قلعه سیف الله کې سهار چې کوم ډېره یو غټه مظاهره شوې وه. خو کله د اسلام آباد د مظاهره خبره وکما نو درې بجې وخت ورکړل شوی او خنن پنځم فروری چې کومه ده هغه په پاکستان کې د کشمیریانو سره د یووالي ورځ منځل کې، نو په دې وجه د پریس کلب نه بهر د اسلام آباد یو غټه مظاهره چې کومه هغه را بلل شوی او نو کله درې بجې چې د پی ټی ایم کسان راغلل نو هغه وخت مظاهره روانه و. د خپل مظاهره لږ وروسته شروع کوله چې دغه محل ګنشمیر کې پولیس چارواکي چې کوم پولیس اهلکاران په اسلام آباد کې هغه راغلل او د پی ټی ایم یو شمیر غړي چې کوم تقریبا د 15 شته منځ خو لکېږي چې هغه کسانی ونیول او دای بوتل په دغه محل چې د پی ټی ایم یا د مدني ټولنو زنینو فعالان دلته موجودو نو هغه پولیسو په موټرو مخه ته ودل او تر دې تاسو په کم قانون باندې نیسي دای خو یو پرم نه مظاهره لپاره راغلي لکه څنګه چې د کشمیر سره یو والی لپاره مظاهره ده دغه شانتي دای هم راغلي دي خو پولیسو ته دا خبره کوله چې تاسو صبر وکړئ تر هغه وخت پورې چې کله دا مظاهره ختم شي نه د اغې نه ستو مظاهره وکي نو چې د پی ټی ایم غړو بوتل چې صحیح دمنګ به انتظار وکړو دې کې به د پولیس موټر رالل او غړي به ولونی ولا وغه به بوتل نه دی نه پر خدل چې مظاهره کول ته نو دا محل یو 15 کسانو نه علاوه د پی ټی ایم چې کم دی اغه دلته موجود دي نو ټول کسانی د پی ټی ایم نیولې دا وایي چې زمنګ نور پښتانه ورونه راغلل نو موږ دا مظاهره خپل کوو موږ مظاهره نه پریدو خو پولیس نه پریدي مظاهره ته
آیا په نورو ځایونو کې هم دغه شوې دي تو تاریخواله شوې ده کڅنګه د پاکستان په نورو سیمو کې
نہ سحر چکه مظاهره شوی ده کلا سیف الله کینو هغه خو ډیر غټه واغه بالکل خو په پرامنه طریقې سره هغه وشول دغه شانتي په خبر کې چې کوم و 3 بجې ویل شي او هغه وسنه لګ شي به ورسلو لاهور کې ویل شي د نو غیر پر هم صدا سي دغه مخ ته دی راغلی واحد اسلام آباد چې په دې کې دی پرې نه خو دل چې مظاهره
دا معلومه شوی ده چې د پی ټی ایم مشران کوم کوم زینو تزی علي وزیر محسن داوړ او خپل منظور پښتین کوم زی کوم زی تزی
نه د هغه حواله سره خلاصه نه دی ویل شوی د اسلام آباد د کوم د پی ټی ایم مشر ولی او هغه سره وسنه لګ شي به وړاندې زمون خبرې وشولې نو هغه نه چمن پښتنه وکړه چې آیا د دوه خو د پارلمان غړي دی علي وزیر او محسن داول چې آیا دا به د مظاهره تر راځي نو هغه ویل چې وسمن سنوي خګورو کدل ته زمون کسان راضیات شونه امکان شته چې په دې مشرانو کې هم کسان راشي د مظاهره ته خو چون کې دلته کسان ونیول نو په دې وجه باندې علي وزیر یا محسن داول چې کوم به خپل را نه غلل
یو کلندر ته ایلندر ته وایي چې د پوسټ مارټم ریپورت یا د عدلی طب ریپورت ایا شوې ده نه ده شوې په خپل بلوچستان کې کوم ځای کې چې ارمان لونه وژل شوې او څه وایي چارواکو کلن راته وایي
نو هغه چارواکي خو دا خبره کوي چې لکه پوسټ مارټم ریپورت چې بکم جاری کوي نو دا غي نه وران دي دا خبره کړي و چې دا زړه دغه و درې دوه د وژنه چکمو دا مرشوي دي او هغه دا ردی پکلا کسره چې پولیسو په وهلو باندې نه دي مرشوي او دا د زړه چکمو درې دل دوه ول پاغه وجه باندې دا مرشوي دي نو هغه خدا ابل ورځ دا خبره خپل کوي او پوسټ مارټم ریپورت چکم دي هغه دی ویلو چې نن به جاری کوي
ډیر زیات مننه کوم احمد الله او د مشال رادیو خبريال پاکستان اسلام آباد له موږ سره خبري کولې دوه ویل چې په اسلام آباد کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورزنګ اکثر غړي چې د مظاهره لپاره ورغلي وو د پولیسو لخوا نیول شوی دی او دلته مظاهره تر اوسه پورې نه ده شوې په نورو زمو کې د خبره په کلاسې فلا کې او همدارنګ په نورو زینو کې مظاهره شوې دي د کلاسې فلا مظاهره د خبره چې لوی و په لاهور کې هم په 15 بجو باندې دغه مظاهره تنظیم شوې ده پی ټی ایم په ټوله نړۍ کې له پښتون او دغه غوند له فعالانو او مدني فعالانو غوښتي دي چې مظاهره دي وکړي دوی د مظاهره هدف د ارمان لونی د وژل کېدو غندل دي او همدارنګ دوی وایي چې باید په پښتنو باندې تشدد بند شي ارمان لونی د کوټي د پښتو کالج استاد چې ویل کېږي د پولیسو لخوا وژل شوی خو پولیسو ویلي چې په د زړه حمله راغلی او مړ شوی دی ازادي رادیو ته غوښتو سم د زینو افغانانو اسمسونه تاسو ته لولو چې د افغان بسیم اتسو اتلس لاري مونږ ته راستول دي د عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلي کوم غونډ چې موسکو کې جوړیږي بیګټ د زکه درګيري خوې پکې نشته همدارنګ قدیر خان تکین لیکلی د سیاسي نو تک موسکو ته پنړیواله کچه د افغان سولې پروسې درابر سکیدو لپاره هڅه ده خو باید اړخونه د صلاحیت لرونکي وي قاسم زواک له هلمند لیکلی افغانستان په پراتلونکي کې یو خه اردو ولري خو پاکستان هیڅ وخت نه غواړي همدارنګ زلمی له فرا لیکلی د روسي کانفرنس دی لپاره د ترڅو د امریکا د وټولو ورسته نظام نسکورو بیا ټوپک مارو ته موقع برابر شي سمي اولاد میوند لیکلی دی موږ د موسکو د غونډې هر کله او خدای دې وکړي چې پرمختګ پکې ووشي محمد رفیق صافیم د کونړ ولایت لیکلي زما په نظر په موسکو کې د طالبانو سره مخامخ خبرې به د سولې لپاره یو ګټور چانس وي عبد الهادي حقمل د کندهار نه لیکلي ډیره ښه غونډه ده خدای دې سولې راولي تاسو هم کولی شئ د افغان بسیم 1903 لاره ازادي رادیو ته لاند لیکلي اس ام اس نه یا پیغامونه راوستوي چې تاسو په خپل غږ باندې خبر شئ ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ چپا او فم سلاشر 15 باندې خبرونه کوي. د پروګرام په دویم نیمه کې به تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه د خزو لپاره نیمه نړۍ خبرونه او همدارنګه د ګوډي اچار تفریح خبرونه خبره کړو. خو ترغه مخکې یو لنډه وقفه.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. مرالی بشیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې دوام لري. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره په خپل هیواد کې ځای ورکولو ته چمتو دی. د افغان ولسمشر دفتر وای په جلال آباد کې به د بادشاه خان مقبره بیرته ورغول سي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. نن د پښتون ژغورني غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد اعتراضیه لاریونونه کوي. د دوی پلویان په بلوچستان، پېښور، اسلام آباد، لاهور، ملتان، کراچي، سوات، دیرې اسماعیل خان، کابل، مزار شریف، خوست، کونړ، پکتیا، جلال آباد او د هالند، جاپان، جرمني، سویډن او امریکا په ځینو شهرونو کې اعتراضیه غونډې جوړوي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په یو اپارتمان کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. تمه ده چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن خپل ملت ته یوه مهمه وینا وکړي او د بشري حقونو یو مدافع ډله فریډم هاوس خبرداري ورکوي چې په امریکا کې د ډیموکراسۍ پر وړاندې خنډونه په ټوله نړۍ کې مدني ازادیو او سیاسي حقونو ته زیان اړولی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې واصل وسال ویلي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان 11 کرکټ لوبډلې په هند کې د رایل چیلنجرز بنگلور لوبډلې ته په 9 منډو ماتې ورکړه. په دغه تمرین لوبه کې افغان لوبډلې لومړی بیټنګ وکړه او په ټاکلو شلو ورونو کې د رایل چیلنجرز لوبډلې ته د 102 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې رایل چیلنجرز لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې 125 منډې جوړې کړې او لوبه د 9 منډو په توپیر بایلوده. د افغان 11 لوبډلې لپاره اصغر افغان وسلویخت، حضرت زازی درسلویخت او سمیع الله شینواری شپږ سلویخت منډې جوړې کړې. په توپچونه کې بیا ظاهر خان درې، فرید ملک، کریم جنت او شرف الدین اشرف یوه یوه وکټه واخیسته. د افغانستان د پارا پاور لفټینګ یا وزن پورته کول لوبډله د 2000 کال د پارا اولمپیک سیالیو ته د لارموندنې پړاو لوبو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته لاړه. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې ویان کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل د لارموندنې دغه پړاو سیالۍ د روان کال د فبروري له 6 نیټې نه د همدې میاشتې تر 12 نیټې پورې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره کیږي. ښاغلی خوشبین وایي په دغو سیالیو کې له افغانستانه درې لوبغاړي په مختلفو وزني کټګوریو کې ګډون کوي چې یوه ښځینه لوبغاړې ده. د نوموړي په خبره افغان لوبغاړو دغو سیالیو ته له تیرو درېو میاشتو راهیسې تمرینات پیل کړي وو او له پوره چمتووالي سره دغو سیالیو ته لاړل. او آسترالیایي کرکټ لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې سریلانکای لوبډلې ته د 322 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د دوو